بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گرانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای په نامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص د ګډې ګډې سلامونه ومره. عزیزانو، نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 1400 لومړي هجری لمریز کال د غوی د میاشتې 14مه د 1433 هجری قمری کال ل شوال یا کوچنی اختر د میاشتې ل 2 او 2022 میلادي کال د مېله څلورمه نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانی خبرونه کې چې د قران عظیم او شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی ل معمول سره سم خبرونه اوردل شي. لا خبر نورستا بیا درته با سیاسی تبصره وړاندې کی چې عنوان یې ده د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر په جامع جمعات کې د اختر منځ منع کول. له دې وروسته هم بیا عزیزانو د ایران دفاعي صنایعو پروګرام درته وړاندې کی چې بیا هم تلپاتې وګمې پروګرام اوردل شي، او په پای کې هم بیا دا کوچنی اختر چې د اسلامي وحدت یو بیلګه هم بلل کیدی شي په ارتباط تر تا بیا پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سر ترسي parstoday.com/ps هم زموږ د انټرنیټي سایت درکتي. عزیزانو، یو لنډ دمکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړئ د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د افغانستان خلکو ته د اسلامی ایران د بشر دوستانه مرستو بلا جوپا هم کابل ته ورسیده. د ایران په مشهد مقدس کې د افغانستانی کډوالو وړیا طبي معاینه کیږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو تلفات او خلک یې زمان من کړی دي، او د اماراتو یو پلاوی پاکستان ته سفر او دغه هیواد له لومړي وزیر سره کتنه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان خلکو ته د ایران بشر دوستانه مرستو بلا جوپا هم کابل ته ورسیده. د ایران پلیس سره راپور سره سم د افغانستان اړمنو خلکو لپاره د ایران په بشر دوستانه مرستو کې خوراکي مواد او درمل شامل دي چې په کابل کې د ورستیو تراګرو حملو د قربانیانو او ژوبل شویو کسانو کورنیو لپاره ورلیږل شوي دي. د ایران اسلامی جمهوریت تل له افغان ولس ملاتړ کړی، او په ورستیونیو کې هم په کابل او نورو سیمو کې د ترهګرو حملو د قربانیانو د کورنیو لپاره خوراکي مواد او درمل ورلیږلي دي. په افغانستان کې ورستیو ترهګرو پیښو د خارجو د امنیت په تامینولو کې د طالبانو د وس په اړه د سیمې په هیوادونو او نړیوالې ټولنې کې یو لړ پوښتنې رامنځته کړي چې آیا طالبان خدای دې نه کړي عمدن یا سهون د امنیت په تضمینولو کې لټي کوي. د اسلامي ایران په مشهد مقدس کې د افغان کډوالو وړیا طبي معاینه کیږي. د صدای افغان خبري آژانس له راپور سره سم په مشهد مقدس کې د طبيان اجتماعي کلتوري فعالیتونو مرکز لخوا د ویونې لپاره د افغانستاني کډوالو وړیا طبي معاینه کیږي. په دغه پروګرام کې لا دیر شتر 500 کلونو پورې افغانستانی کډوال د بدني فعالیت د سویې د سلامتیا د ځانګړنو کیفیت او ژوند ته د هیلې د جاج لپاره معاینه کیږي. د افغانستان کې د طالبانو لا قدرت ترلاسه کول وروسته ایران ته د افغاني کډوالو مهاجرت ډیر زیات شوی دی، او په ورځ کې په سلګونو کسان افغانستانی کډوال اسلامی ایران ته راوړي. په میدان وردک ولایت کې د ورختونو لا عمل خلک او بڼوال زیانمن شوي دي. زمون خبريال راپورټ راغی چې په میدان وردک ولایت کې پرونی بارانو او غلې زمیندارانو او په ځانګړي توګه باغوالانو ته درانه مالی تاوانونه اړولې دي. د دې ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست وایي چې د دایمي د ولسوالۍ داسې راپورټونه راغلي چې غلې د باغوانانو حاصلات او کښت خراب کړی دی. یاد ریاست وایي چې په مرکز میدان ښار کې د سیلاب راتلو له امله څلور کورونه هم ویجاړ شوي دي او په چک ولسوالۍ کې هم سیلاب راوتلې خو کوم زیان یې بیا نه دی اړولې. د میدان وردګو ولایت دایمیرداد ولسوال مولوی دین محمد حقانی ویلي چې دغه ولسوالۍ په لسو کلیو کې د زیاتې غلې او ورخت باغوانانو زحمت او خواري په اوبو لاهو کړی ده او زیاتره باغونه بیا غلې وهلې دي. زیانمن په حکومت د مرستې او لاسنیوي غږ کوي. تر څنګ د طبي پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست هم خلکو ته د مرستې ډاډ ورکړی دی. له بلې خوا د پروان په شینواري ولسوالۍ کې سیلاب شپږو ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پروان ولایت په شینواري ولسوالۍ کې د سیلاب د جاري کېدو له امله درې ماشومان وژل شوي دي. په پروان کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې د شینواري ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې سیلابونه راغلل چې په نتیجه کې درې ماشومان مړه شوي او درې نور ژوبل دي. د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا د سیلاب د شینواري ولسوالۍ خلکو ته زیات مالی تاوانونه هم اړولې دي. د سیلاب له کبله د غوربند بامیان عمومي سړک هم بند شوی دی. سیمې ته تخنیکي ټیم استول شوی چې لارې پاک کړي او زیانمن شوي سیمې لا نږدې وبیني. د هوا پیژندنې ادارې مخکې تر په وویشتو ولایتونو کې د بارانونو او یو شمېر سیمو کې د سیلابونو د جاري کېدو اټکل کړی و. سور صلیب وایي چې افغانان ورځ په ورځ بې وزله کېږي. افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د پلاوی رئیس وایي چې په افغانستان کې بېوزلي د زیاتېدو په حال کې ده او له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې هېواد کې د ستر بشري بحران ته پام واړوي. ایل وی فیلون پر خپل ټویټر پاڼه کې د یوې ویډیو د خپرولو تر څنګ لیکلي چې سړي ښځې او ماشومان په کابل کې د شپې مهال د تنرونو مخې ته قطار دریږي انتظار وباسي چې لږ څه ډوډۍ ورکړل شي. فیلیون زیاتوي چې په افغانستان کې بېوزلي او لوږه په چټکه مخ په زیاتېدو ده. هر ورځ د افغانستان خلک لا بېوزله کېږي. افغانان دومره بېوزله شوي چې ما تر دې مخکې نه و لیدلي. د لا نړیوالو د مرستو وختنه وکړه. وی ویل چې نړۍ افغانستان ته شا نشي اړولې. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د پلاوی مشر تر دې مخکې هم څو ځله په افغانستان کې د ماشومانو د ژوند په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې ورځ د کابل په واټونو کې د هغو ماشومانو شمېر زیاتېږي چې کار کوي. د دغو ماشومانو اکثریت د هغوی د چې میندې او پلرونه یې په تېرو کلونو کې وژل شوي دي. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي وو چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیون وګړي خوړو ته سخته اړتیا لري. د اماراتو یو اقتصادي پلاوی پاکستان ته سفر او د دغه هیواد له لومړي وزیر سره کتنه کړې ده. پاکستان ته د اماراتي پلاوی سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف قدرت ته لرسیدو وروسته په خپل لومړني سفر کې له عربستان وروسته اماراتو ته سفر وکړ. امارات او عربستان د پاکستان مهم مالی ملاتړي بلل کیږي. د کابل پروان په لاره کې دوه طالبان وژل شوي دي. دوه تنه طالبان د کابل پروان په لویا لاره د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان په هرات ولایت کې خبرو سرچینو ویلي چې د طالبانو دغه دوه غړي د دوشنبه په ورځ د کابل ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې د یوې بیانیې په خپرولو سره دغې حملې پړه منلې ده. خو د طالبانو حکومت د پیښې په هکله څه نه دي ویلي. د ازادۍ جبهه غړډله ده چې ځان د افغانستان د خلکو مدافع او د طالبانو د حکومت مخالفه معرفي کوي. خلیلی وایي چې هزاره شیعیان له بشري ضد جنایتونو او نسل وژنې سره مخامخ دي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد کریم خلیلی د وړوکي اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویلي وو چې د هزاره شیعیانو خلاف د بریدونو څرنګوالی ښیي چې دا ټولنه په پلان شوي توګه له انساني ضد جنایتونو او نسل وژنې سره مخامخ ده. محمد کریم خلیلی په دغه پیغام کې په خپل فیسبوک کې خبر کړی، لیکلی چې سګنې اختر په داسې حال کې دی چې افغانستان د روژې په میاشتو کې ډېرې خونړۍ پیښې ولیدلې او دغه ترهګرۍ حملې زیاتره په هزاره ټولنې شوې دي. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر ویلي په وروستیو څو کلونو کې د هزاره خلاف لسګونو حملې شوې چې د هیڅ کومې حملې او جنایت د عامل یا عواملو د پیژندلو لپاره سمې او قضایي تحقیق او څېړنه نه شوي، او همداشان د عدالت د اجرا کېدو او د قربانیانو د تاوان جبران کېدو په لړ کې هم هیڅ اقدام نه دی شوی. تاسو د تهران راډیو خبرونه اورئ. د طالبانو ویند زویلا مجاهد وی چې د افغانستان رسندوی په آزاد توګه کار کوي. د طالبانو د حکومت ویان د مطبوعاتو د آزادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې د افغانستان د رسندوی د وضعیت په حق له ځنو اورګانونو اندیښنه به اساس او بلله، او ویل چې د هیواد رسندوی په آزاد توګه فعالیت او خبرونه کوي. مجاهد پرون په یو لړ ټویټونو کې د افغانستان رسندویو ته د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې مبارکي ورکړه. هغوی لیکل چې طالبان له رسندویو ملاتړ کوي او هغوی د قوانینو په چوکاټ کې په آزادۍ سره فعالیت کوي. شفقنا خبری آژانس زیاتوي چې د طالبانو حکومت د رسندویو سراسري قانون چې په تېر حکومت کې نافذ شوی و اجرایی اعلان کړی دی، خو رسندوی ارګانونه وایي چې طالبان تر اوسه په دغه قانون پایبنده نه دي. د طالبانو ویان په دوام کې د افغانستان د کابو نیمایي رسندویو بندیدو ته په اشاره سره زیاته کړه د کومو رسندویو فعالیت چې د امریکا د نیواګرو ځواکونو له وتلو وروسته بند شوی و وجه طالبان نه بلکې د بودجې بندیدلې دي، چې د ځینو هیوادونو سفارتونو یو شمېر رسندوی د خپلو اهدافو په خاطر چلولې. هغه په دې ډاډ ورکولو سره چې طالبان به تر خپله وسه د رسندویو د اقتصادي ستونزو په اورولو کې د هغوی مرسته وکړي ویل چې د دې ډلې په جیلونو کې هیڅ خبریال بندي نشته، او که کله ناکله یو خبریال د پوهولو لپاره ځینو ادارو ته وربلل کېږي نو هدف یې زنداني کول او شکنجا کول نه دي، او په دې لړ کې د ځینو ارګانونو تشویش بې ځایه دی. شفقنا خبری آژانس لیکلی چې طالبانو په افغانستان له واکمنیدو وروسته پر رسندویو سخت محدودیتونه لګولی دي او دغه ډلې په کراتو خبریالان نیولي او ګواښلي دي. دا د مخکې د بې سرحده رپورټرانو سازمان ادعا کړې وه چې افغانستان په 2022 کال کې د رسندویو د آزادۍ د نړیوالې رتبې بندۍ له مخې څلور دېرش رتبې کمی سره 156 نمبر ته ټیټ شوی دی. د بخنې نړیوال سازمان هم وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې جرنالیزم له ګواښ سره مخامخ دی او د هیواد آزادۍ رسندوی په ړنګېدو دی. وروستۍ خبره دا چې په هندوستان کې د سختې ګرمۍ له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د هندوستان په مهاراشټر صوبه کې د مارچ میاشتې له وروستیو راهیسې د ګرمۍ له امله لږ تر لږه د 15 کسانو مړینه ثبت شوې ده چې په تیرو 15 کلونو کې یې مخینه نه درلوده. ریټرز خبری آژانس لیکلی چې د هند په نویو سیمو کې هم له 40 درجې سینټي ګراډه د تودوخې اوړېدو ته په پام سره د لا زیاتو مړینو احتمال موجود دی. کارپوهان له وخته مخکې د اوړي شروع کیدل د آب و هوا د بدلونو له امله ګڼي او باوري دي چې په هندوستان او پاکستان کې له 1 میلیارد نه زیات خلک په یو ډول د سختې ګرمۍ له امله زیان ویني. دا راپورټ زیاتی چې د هندوستان په دغه ډېرې شتمنې صوبې یعنی مهاراشتر کې د ګرمۍ له امله زیاتره مړي په کلیوالو سیمو کې شوي دي. همداراز د پاکستان له بېلابېلو ښارونو هم داسې راپورټونه رسیدلي چې په دغو ورځو کې چې د تیر کال په پرتله ګرمي اوس په اوڅاره توګه زیاته شوې ده، خو تر اوسه د ګرمۍ له امله د کومې مړینې خبر له پاکستانه نه دی رارسېدلی. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنې مو یوه دنیا مننه. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږه یو ساعت مازیګرانه خبرونه اورئ.
سیاسی تبصرہ
د هندستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په جامع جماعت کې د اختر منځ منع کول د زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د هندستان تر کنټرول لاندې د کشمیر ځایي حکومت د سرینګر په جامع جماعت کې د کوچني اختر د لمانځه د دستورو د ترسره کول منع کړل. دا په داسې حال کې چې د کوچني اختر لمونځ د مسلمانانو له مهمو دینی دستورو بللې کېږي چې له یوې میاشتې روژې نیولو وروسته په جوماتونو کې ترسره کېږي. د دې عمله د سرینګر په جامع جماعت کې د دغو دستورو ترسره کولو منع کول په کشمیر کې د مسلمانانو له مذهبي دستورو سره یو ډول مقابله بلل کیږي. پر دې سربېره د سرینګر په جامع جماعت کې د اختر لمانځه د دستورو د ترسره کولو بندیز د کوچني اختر په مناسبت مسلمانانو ته د هند د لومړي وزیر مودي په شمول د هندوانو سیاسي مشرانو له مبارکي ویلو سره په بشپړه تضاد کې دی. د هندستان بی جی پی ګوند او کانګرس ګوند د مسلمانانو د نظر د جلبولو لپاره د هند مسلمانانو ته د کوچني اختر مبارکي وویل، خو په عمل کې د سرینګر په جامع جماعت کې د وړوکي اختر د لمانځه د دستورو د ترسره کولو مخنیوي د هندستان د سیاسي مشرانو د مبارکي له ماهیت سره په ښکاره تضاد کړی. د هندستان برازمګي د مسایلو کارپیژان دی میرمن سمیا مروتی په دې باره کې وایي، د رایو په صندوقونو کې د مسلمانانو د رایو اهمیت ته په پام سره ګوندونه د مسلمانانو د نظر د جلبولو لپاره سیالي کوي، خو په عمل کې هیڅ کله د مسلمانانو لیتوګو او نظرونو ته احترام او درناوی نه کوي. د هندستان حکومت د 2019 میلادي کال په اگست میاشت کې د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر سیمه د ځانګړو اختیاراتو د قانون په لغوه کولو سره په لټه کې دی چې دا سیمه د خپلو نورو صوبو په شان د نوې ډیلی حکومت په بشپړه اختیار کې راولي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان له نظره د کشمیر حاکمیت د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د شخړې وړ زید او هندوستان په یوازې سر داغه د برخلیک په اړه فیصله نشي کولی. په عین حال کې واکمن او هندوپال بی جی پی ګوند چې خپل اجتماعي مرکز یې هندوان ګرځولي او داغه د نظر د جلبولو لپاره کوشش او هڅه کوي، تر اوسه د هندوانو د نظر د جلبولو په هدف د هندوستان د مسلمانانو پر ضد له هیڅ دباو ډډه نه ده کړې. د سیاسي مسلو کارپیژان دی ښاغلی امین فرجاد په دې باره کې وایي، هغو ناکامیو ته په پام سره چې بی جی پی ګوند ورسره په اجتماعي او اقتصادي ډګرونو کې مخامخ دی، د هندوانو د راضي ساتلو لپاره خپل تمرکز د مسلمانانو له دینی دستور سره مقابلې باندې کړی. په هر حال په څه د پاسه اووه لسیزې کېږي چې د هندوستان او پاکستان اړیکې د کشمیر د مالکیت پر سر خړې پړې او په کشمیر د بشپړه سلطې لپاره د نوې ډیلی ټولې هڅې ناکامې شوې دي. له دې امله لیرې ښکاري چې د سرینګر په جامع جماعت کې د کوچني اختر د لمانځه د دستورو مخنیوي د آر ایس ایس او شیوسینا په شان د هندوانو د افراطي ډلو د پروګرامونو لا پرمختګ سره مرسته وکړي شي. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
دفاعی توان منه
د ایران د اسلامي جمهوریت دفاعي صنعت له تپلې جنگ وروسته د پوز ځان بسیاینې او د ډول ډول وسلو تجهیزاتو د جوړولو لپاره چې د سپای پاسداران او د پوز ورته ضرورت و لوړ ګامونه پورته کړل. عزیزانو، په همدې مقدمې سره د اوج ملي انجن د ایران لومړی ټربو جیټ انجن تر عنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته اورو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
ګرانو مینوالو، په دې وروستیو کلونو کې د ډول ډول وسلو او پوځي سازو سامان په جوړولو کې د جنگ په ډګر کې د دفاعي صنعت ظرفیت 1500 چنده زیات شوی دی او د مختلفو هوایی، ځمکنیو، سمندري، الکترونیک، هوا، فضا او نورو برخو کې د تجهیزاتو او وسلو په جوړولو کې ارزښناکې بریاوې لاسته راوړې دي. د ډرون او بې پیلټه یا پایلټدارو الوتکو د جوړولو د دفاعي صنعت په ډګر کې لوړ ګامونو ته په پام سره د دې خبرې ضرورت و چې د هغو د انجنونو د جوړولو لپاره هم اقدام وشي. دغه موضوع په ایجنډا کې راغله او په ډیره لږه موده کې یې ډیرې ښې پایلې لاسته راوړې. د هوایی انجنونو جوړول ډیر لوی علم ته اړتیا لري او دقیقې محاسبې غواړي چې دغه محاسبې په نظری توګه له پرمختللو کمپیوټرونو په استفادې سره ترسره کیږي او عملی نمونې په الوتکه کې لیدل کیږي. نو ځکه د هرې نمونې جوړول ډیر وخت ته اړتیا لري. د ایران متخصصانو او ماهرانو په دې برخه کې د جی 1500 ټربو جیټ انجن د جوړولو په پټه مهندسۍ سره لوی ګام پورته کړی چې اوس د اوج ټربو جیټ په نامه پیژندل کیږي. داسې انجن چې هم په جنگي الوتکو کې لګول کیږي او هم په ایرانیو الوتکو لکه کوثر کې ترې استفاده کیږي. جیټ انجن د ایران د دفاع وزارت یو ډول ټربو انجن دی چې د 1495 لمریز کال د زمری په 1 نیټه د وخت د ولسمشر حسن روحانی، دفاع وزیر سردار حسین دهکان او د دفاع وزارت د یو شمیر متخصصانو او ساینس پوهانو په شتون کې افتتاح وشوه. په دغو مراسمو کې انجن ته د اوج نامه ورکړل شوه. سردار دهکان د دغه انجن په باره کې وایي چې دا یو پیچلی هوایی محصول دی چې د علم او سافټویر او هارډویر په برخه کې له بهرنۍ مرستې او مشارکت پرته جوړ شوی دی.
دوستانو، په یو مهم بدلون کې چې د ایران د هوایی صنعت د انجنونو په جوړولو کې رامنځته شو، د 1499 کال د زمری د میاشتې په 10مه د هغه وخت د ولسمشر روحانی پښتون کې اوج ملي ټربو جیټ انجن افتتاح شو. ولسمشر د هغو هڅو چې د دغه انجن د جوړولو لپاره شوې وې قدرونه وکړه او ویې ویل دغه انجن اصل په 1495 کال کې افتتاح شوی و او نن یې د هغې د تولید لیکه افتتاح کیږي او دا زموږ لپاره ډیره د اهمیت وړ ده. روحانی وویل هیوادونه چې کله اعلانوي چې الوتکې جوړولی شي نو د هغوی مقصد انجن نه وي بلکې باډی وي او انجن له بل ځایه اخلي. هغه وویل چې موږ په دې خوشحاله یو چې دا ټوله الوتکه سره د انجن په ایران کې جوړه شوې او موږ ځان بسیا یعنی ته رسېدلی یو. د دفاع وزارت د هوایی صنعت د سازمان اجراهی مدیر ډګر جنرال افشین خواجه فرد هم د اوج ملی انجن د افتتاح په مراسمو کې وویل، ملی انجن لومړی ځایي پرمختللی انجن دی چې د کوثر، سائقې، آزرخش، یاسین او داسې نورو الوتکو کې ترې کار اخیستل کیدلی شي او وزن یې کابو لس ټنه دی. دغه انجن په کلي ډول داخلي متخصصانو او له ډېر علمي او ساینسي ټکنالوژۍ په استفادې سره جوړ کړی چې پکې پوهنتونونو او د هیواد د پو بنسټ شرکتونو برخه ده او له 1400 پرزو په لومړي ځل په 1995 کال کې د محترم ولسمشر لخوا افتتاح شوی. دا زیاته کړه چې دا د کوثر په پروژه کې تر ټولو مهمه پیشه ده او لومړی ایرانی انجن دی چې تر 3000 فوټو لوړ الوت کوي او مختلف سیستمونه لري چې په بیلابیلو هوایی، موسمی او عملیاتي حالاتو کې لوړ توانمنی لري او د کابو لسو ټنو وزن لرونکو الوتکو کې لګیږي. دوهم انجن بیا په 1996 کال جوړ او وازمایل شو. دغه انجن مختلف آزموینې په 1999 او 1998 کلونو کې په کوثر ځایي الوتکې په کامیابۍ سره وشوې. د دفاع وزارت په وینا د دغه تولید کرخه د دې قابلیت لري چې بهرنیو انجنونو ته د دفاع وزارت اړتیا تر 50% پورې راکمه کړي.
په 1999 کال کې د ټربو جیټ انجن د تولید د لیکې له چالو کېدو وروسته د همدې کال په لیندې میاشت کې د ایران د دفاع وزارت د هوایي صنعت د عامل مدیر خواجه فرد او د ایران د هوایي ځواک د هغه وخت قومندان امیر نصیرزاده پښتون سره د هوایي ځواک یا نهاجا د انجنونو د تامین په زمینه کې یوه موافقه لاسلیک شوه. د دغه هوکړې هدف د هوایی ځواک د ضرورت سامان په تیر بیا د انجنونو تامینول و. د دفاع وزارت د هوایی صنعت د سازمان عامل مدیر د رهبری د ستر مقام دی وینا ته په اشاره سره چې ګنی باید جنگی الوتکې ځایی بنسټونه ولري وویل، د خدای په فضل او د دفاعي صنعت د متخصصانو په جهادي هلو ځلو سره نن دغه خبره تر ډیره حده پر ځای شوې او هدف مدا ده چې د کیفی پراختیا لپاره د لازمو سرچینو په جذب سره د اوج ملی انجن ظرفیت زیات کړو او هوایی دفاع ته نور انجنونه هم ورکړو چې پیاوړي شي. هغه هیله وکړه چې دغه مفاهمه د ایران د دفاع وزارت او د هوایی صنعت د سازمان د ملګرتیا لپاره چې د اوج انجن په برخه کې کوي نوې زمینې برابرې کړي او د اوج انجنونو نور ماډلونه هم جوړ او په هوایي ځواک کې وکارول شي. د دغه انجن فنی او تخنیکی ځانګړتیاو ته یوه پاملرنه کوو. اوج جیټ ټربو انجن تر 1400 زیاتې پرزې لري چې د امریکایي انجن G15 پر اساس جوړ شوی چې په F15 جنگی الوتکه کې لګیږي. دا انجن په نړۍ کې مناسب عمر لرونکی ګڼل کیږي او جوړښت یې ایران د انجنونو د جوړولو په ړومبنیو اتو هیوادونو کې شامل وي. د 1000 ټنو وزن لرونکی الوتکې چې دا انجن پرې لګیږي کولی شي تر 3000 فوټو لوړ شي. د اوج انجن 3500 د حرکت طاقت جوړوي. د انجن پرې په دقیقو طریقو سره جوړې شوې چې نن سبا په نړۍ کې د تراشکاری او ریختګری پرمختللې ټکنالوژي ګڼل کیږي. دا د هوایي صنعت په خاصو الیاژونو سره برابر شوي دي. د دغه انجن د پرزو کار هم پوره ځایي دی چې پکې د انجن اصلي محور د ټرباین ډیسکونه، مخکنی اسپولونه، شاتنی کمپریسرونه د کمپریسر ډیسک په خپل د ایرانی متخصصانو په همت جوړ شوی. د اوج د کنټرول سیستم هم هایډرو میکانیکل دی چې د اف اے ڈی ای سی یا پو آٹومیٹک سسٹم تا د ارتقا قابلیت لري. د غینجن د هیواد په دفاع وزارت کې په جوړو الوتکو لکه کوثر او د زده کړې په الوتکې لکه یاسین کې هم کارول کیږي او داسې ښکاري چې په نورو ځایي الوتکو کې یې د استعمال په وړتیا هم کار روان دی. په دې کې جوړه شوې ټکنالوژي ایران ته دا وړتیا ورکوي چې د هوایی او صنعتي کلاس د درنو او نیمه درنو ټربو فین او ټربو شفټ انجنونو برخې ته هم داخل شي.
ډیرې ستمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم همدومره و، نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
تل پاتې وږمې.
ګلونو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وږمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوې یم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام یو څلویښتمه برخه د بشریت د کړاو او خکلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشټوالی ګڼي او له دغه بوختیا د ژغورېدو لاره د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. قدرمنو اوریدونکو، حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو، د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج او اړمن دی چې نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحلې ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسالې او ستونزې به ختم شي. قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر تم زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم.
اختر د وحدت نخه.
ګلونو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنی. په اسلامي نړۍ کې د وحدت د موضوع د جاج له ځانګړي پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو. هیله ده چې دغه پروګرام ستاسو د توجه او استفادې وړ وګرځي.
ګرانو دوستانو، که څه هم په مختلفو هیوادونو کې وړوکی اختر په مختلفو ورځو کې ولمانځل شو، خو دا اختلاف یو شرعي اختلاف دی او د مسلمانانو لپاره رحمت ګڼل شوی، ځکه چې په مختلفو هیوادونو کې د سپوږمۍ یا میاشتې افق جدا جدا وي. په دې پلمه به په دې برخه کې د اسلامي وحدت د ځینو بیرغچیانو په تېره بیا د علامه اقبال لاهوري، محمد عبده او سید جمال الدین پشان کسانو لخوا د اسلامی وحدت لپاره کړو کوششونو ته اشاره وکړو. عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، علامه اقبال لاهوري په اسلامی نړۍ کې د شاته پاتې والی، کمزوری او ځوړتیا اصلي وجه د اسلام له معنوي او فکری ارزښتونو لریوالی ګڼه او ځان ته د ستنېدو یا خودی د نظریه په وړاندې کولو سره اسلامي نړۍ خپل تمدن او کلتور ته بلله. په داسې حال کې چې د اقبال د ژوند په زمانه کې د روڼ اندو زیاته توجه د لویدیز تفکر منلو ته وه. هغه په لویدیز کره کتنه او تنقید کاوه او په دې ټکیه زور ورکاوه چې مسلمانان باید خپل اسلامي شخصیت او هویت دوباره وپیژني او خپل له لاسه تللی وحدت بیا لاسته راوړي. هغه په اسلامي نړۍ کې د اتحاد لپاره د یو اسلامي غورځنګ د جوړولو په غرض یو څلور آریز پروګرام وړاندې کړ. لومبه اصل له قرآن سره مینه او د هغه اطاعت، دویم اصل اسلامي روایتونو او سنتونو ته ستنېدل، دریم د اسلامي شریعت پیروي او څلورم د یو ملي مرکز شتون.
اوس به په اسلامي نړۍ کې د وحدت د موضوع په اړه د شیخ محمد عبدو او رشید رضا په افکارو او نظریاتو غږیږو. محمد عبده او رشید رضا ډیر مهم مسلمان نظریه ورکوونکي وو چې په اسلامي نړۍ کې د وحدت نظریه یې راټینګه کړه او هغې ته یې دوام ورکړ. شیخ محمد عبده د 1268 هجری قمری کال د مصر له هغو با نفوذ متفکرانو څخه و چې د سید جمال الدین شاګرد او مرید ګڼل کېده او د هغه د تعلیماتو تر تحصیل لاندې په اسلامي نړۍ کې د وحدت د مفکورې د مطرح کولو او خپرولو لپاره هڅې وکړې. هغوی کوشش وکړ له اسلامه د نوي تفسیر په وړاندې کولو سره دینی تفکر ژوندی کړي او د وخت تقاضاو او غوښتنو ته په پام سره د مسلمانانو اړتیاو ته ځواب ووایي. په داسې حال کې چې سید جمال الدین د وحدت تفکر او د مسلمانانو د دینی او سیاسي تفکر د اصلاح لپاره هڅې په حکومت او واکوالۍ کې له عیني اقداماتو سره اخشلې وې، عبده د اسلامي نړۍ د وحدت د خندونو په توګه له استعمار او استبداد سره مبارزې ته لومړیتوب ورکولو په ځای فکری، کلتوري او تعلیمي اصلاحات او انعطاف لرونکي او تعلیمي اصلاحات د خپلو موخو او اقداماتو په سر کې راوستي وو.
دوستانو، شیخ محمد عبدا هم د سید جمال الدین پشان په اسلامی نړۍ کې د تفرقه او تیت پرکوالی یو لوی سبب د تشیع او تسنن ترمنز درز او اختلاف ګڼه، او په نهج البلاغه باندې په شرح لیکلو سره هڅه وکړه چې اسلامی وحدت د شیعه سنی د اختلافاتو د حلولو په شکل کې آئیډیالوجی کړي. عبدا د اسلامی نړۍ د اتحاد په تیوری کې په دریو آرونو ټینګار کاوه. اول، په اسلام کې د عقل او دین د انډول په ضرورت. دویم، د توحید عقلی مقدماتو او زمانی غوښتنو په اصل ولاړ په دینی مسائلو کې د اجتهاد ضرورت. او دریم، له مسؤلیت او فرایضو سره یو ځای د انسان آزادۍ او ارادې ترمنځ پیوند. عبدا په داسې حالاتو کې چې په 19مې پیړۍ کې په اسلامي هیوادونو کې د اروپا د فرهنګي نفوذ او قدرت پراختیا، د داخلي ځوړتیا او بهرني ګواښ په وړاندې د یو اسلامي پاڅون زمینه برابره کړې وه، په دې هڅه کې و چې له لویدیځو افکارو په استفادې سره په اسلامي ټولنه کې وحدت رامنځته کړي. شیخ محمد عبدا په مصر کې چې د متضادو اجتماعي، اقتصادي، سیاسي او ایډیالوژیکو فشارونو د مرکزونو ترمنځ د جنگ په کلونو کې وو، د اسلامي اصلاحاتو یا ریفورم غورزنګ رامنځته کړي.
دوستانو، د دینی تفکر د احیا بهیر په تیره بیا په اسلامي نړۍ کې د وحدت مفکورې ته د شیخ محمد عبد سوری شاګرد رشید رضا دوام ورکړ. هغه د سوری مهاجرانو له نسله و چې مصر یې د 19مې پیړۍ په وروستیو کې خپل وطن او د فکري او کلتوري فعالیتونو مرکز وګرځاوه، او هلته وتوانېدل د چارو لپاره نسبتاً پراخ لرلید پیدا کړي. رشید رضا قامی تعصبات غندل، او له همدې عمله یې په ابن خلدون د هغه درنښت په وجه چې له تعصبه یې کړې وه نیوکه کوله. هغه د قام پالنې او ملت پرستۍ څخه له انتقاد سره سره د سوری عربو د ملي پالو فعال ویاندوی و. هغه په 1920 کال کې د سوریه د ملي کانګرس مشر شو چې فیصل یې د سوریه په پاچاهۍ غوره کړ. د رشید شخصیت د عربي نشنالیزم د تعلیماتو او احساساتو او د اسلامي پراخ بنسټۍ یوه ګډوله وه. رشید چې د شعار او د دینی اصلاح طلبۍ د اصولو له نظره د سید جمال الدین او عبدا پیری و، د خپل استاد عبدا په اپوټه د اسلامي وحدت او د خلافت په ساتلو ډیر ټینګار کاوه. هغه خلافت چې په هغې کې د موجودو عملي نیمګړتیاو په اصلاح، او هغه شان چې د اسلامي په لومړیو وختونو کې دود او غوښته. رشید رضا په هغه مقام سره چې د اهل حل و عقد ته یې ورکوله اراده درلودله د خلافت بحران په خپله زمانه کې ختم کړي. هغه د ترکانو خلافت د اسلام له عادلانه اصولو یو ډول انحراف وباله، او د اهل حل و عقد له رودې په استفادې سره چې د خلکو استازیتوب په غاړه لري د خلافت د انتقال غوښتونکي وو. د خلافت په عقله د رشید رضا د تفکر اصلي زړی مخکې له دې چې په خپله خلیفه ته وګرځي، اهل حل و عقد یا هم هغه د خلکو استازو ته شاملېده چې د رشید رضا د اسلامي دولت اصلي ستنه یې جوړوله.
خای په خپل په خلیفہ او حتی د خلافت په خار د رشید رضا تمرکز نکول د سیاسی ملاحظاتو په وجوي، ځکه چې په هغه وخت کې رشید رضا د خلافت په تر ټولو لوی کاندیدا یعنی شریف حسین د استبدادي کړنو د دینی علم د کمی د انګلستان د پلویتوب او له اصلاح طلبه سره د ضدیت په وجه اعتماد او مینا نه لرله. هغه همداراز د یو شیعه خلیفه په حق له چې سونیان یې د یو خلیفه په توګه ومني ډیر شکونه لرل. له همدې عمله دا بحث را وړاندې که چې د خلافت له آیډیالي شرایطو سره برابر کوم خلیفه نشته او له مکانی نظره حجاز او استنبول د خلافت د مرکزیت لپاره مناسب نه دي، نو ځکه یې دا نظریه مطرح کړه چې خلافت باید د ترکانو او د عربستان د ټاپو وزمې د عربانو په ملګرتیا سره چې په ځان کې د اسلام د احیا لپاره تر ټولو زیات لازم شرایط او صفات لري احیا شي. رشید رضا په واقع بینه سره اعتراف کوي چې عربان او ترکان د ترقی مناسب پړاو ته نه دي رسیدلي چې په دې اړه له ځانه ملګرتیا وښایي. له همدې عمله وړاندیز کوي چې خلافت باید د عربستان او اناتولی لمنز سیمې چې پکې عرب ترکان او کردان ګډ ژوند کوي راولاړ شي. هغه په مشخصه توګه د موسل نوم اخلي او هیله کوي چې کله داسې یوه بې پلوه سیمه د خلافت مرکز شي نو بیا به دغه هیوادونه د هغې په سر شخړه نه کوي او موسل به لکه چې له نامې یې معلومه ده د وصل ځای او د معنوي یووالي او پخلاینې په مرکز بدل شي. د اسلامي نړۍ د اتحاد په هکله د رشید رضا نقشه او پلان د سید جمال او عبده په شان اصلاح پالو له مفکورې سره زیات مشترک ټکي لرل. په عین حال کې د هغه په مضامینو کې له خپلواکه او مختلفو اسلامي دولتونو او اسلامي حکومت سره د خلافت د کلي نظام د پیوند په باره کې هم نوي ټکي شته دي. رشید رضا د یو واحد اسلامي نظام جوړولو او اتحاد ته د رسیدو لپاره وړاندیز وکړ چې په اوسنۍ زمانه کې د مسلمانو ولسونو سره د متناسبو قوانینو یو ټولګه راوستل شي. هغه د دغه قوانینو او اصولو د ټولګې د جوړولو لپاره د اسلام له مختلفو هیوادونو د یو شمیر صلاحیت لرونکو کسانو سره مذاکرات او سلا مشورې ضروری ګڼلې او په دې باور و چې دغه کسان باید د څلورګونو مذهبونو فقهي قوانین او احکام له قرآن او سنتو سره برابر کړي او د قوانینو یو ټولګه استخراج کاندي چې له هر څه مخکې په الهي قوانینو ولاړوي او د استصلاح او د عمومي مصالحو رعایت او ملاحظې او مسلمانانو خیر او سعادت او هوساینې او د اوسنۍ نړۍ د اړتیاو ختمولو ته په دویمه مرحله کې پام وکړي. رشید رضا په دې باور و چې د دغه قوانینو له استخراج وروسته خلیفه باید هغه اجرا کړي او په ټولو اسلامي ټاټوبو کې خلیفګانو ته د لازمو اوامرو په وړاندې کولو سره د هغو په دقیقې اجرا څارنه ولري.
عزیزانو، په لنډ توګه ویلای شو چې د مسلمانانو او اسلامي هیوادونو وحدت او غژملتیا او بیداری د رشید رضا د فعالیتونو مهم ټکی وو او په دې برخه کې د هغه د فعالیتونو چورلیز په دریو څانګو کې انعکاس ومونده. د اسلامي مذهبونو د تقریب او وحدت لپاره په ټول نړۍ کې د مسلمانانو د اقداماتو او خبرونو انعکاس او په المنار مجله کې د هغه مقالات، هغه ویناوی او خبرداری چې په اسلامي ټولنو او تعلیمي مرکزونو کې به یې ورکول او د الوحدة الاسلامیه په شان د آثارو تالیف. رشید رضا په المنار مجله کې د اسلامي نړۍ په ډیرو سیمو کې خپرېده یو بله ته د مسلمانانو د نږدې کولو لپاره ډیرې مقالې او مختلفو یادداختونه ولیکل. هغه د اسلامي نړۍ عالمان د نړۍ د مسلمانانو لا ډیر تعامل ته بلل چې خپل نظرونه د اسلامي وحدت لپاره وړاندې کړي او مسلمانان هم په دغه بلنې پسې خپل مشکلات او ستونزې او فقهي مسایل له دغې لارې بیانول. نو له مغرب او تونس نیولې تر هند او انډونیزیا پورې دغه تعاملات او اړیکې د المنار مجلې په وسیله ټینګې شوې وې. هغه مسلمانانو او عربو ته د صهیونیزم د خطر او د استعمار د توطئو په باب خبرداری ورکوه، او د صهیونیزم او استعمار په وړاندې د اسلامي وحدت غوښتونکي و. رضا د المنار په یوه بل برخه کې د اسرائیلیانو مطرح کېدو او کرکتنې ته مخه کړه، او هڅه یې وکړه د اسلامي نړۍ په فکري نظام کې د هغو د پراختیا په مخنیوي سره په اسلامي نړۍ کې مذهب پالنه کم شي. هغه په داسې موقعیت کې چې عرب اصلاحګران او رون اندی د پان عربیزم، عربي قام پالنې او عربي غورزنګ په شان خبرو پسې و، ترقۍ ته د رسېدلو او له شاته پاتې د خلاصېدو یوازنۍ لاره په اسلامي وحدت او د مذهبونو په نږدې کت کې ګڼله.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، اختر او د مسلمانانو ترمنځ وحدت په نامه د ځانګړې وینا مو واورېدله، په دې هیله چې د پام او خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. نو په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.